د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې هر ځای چې یاست په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او دا کار په پټه کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
دا هرات ولایت په اوبی ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوال وژلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا سوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې وتښتېدل. د الکوزي په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکو لسره غور کوي. دا خیریه مؤسسه په افغانستان کې یو لسیمیز دفترونه لري او په دې هیواد کې د بشري مرستو په کار کې زیاته تجربه او سابقه لري. د دې مؤسسې دوه ستر دفترونه په مزار شریف او کابل کې فعالیت لري او له افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه کرونه مرسته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط څرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی څرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول شي. ډاکټر سرګن په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. زمونږ غږ آزادي راډیو اوري. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیپی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته پرون وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بې اساسه دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو پړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی دی. یو ایرانی استازی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی او ډزې ورباندې کړې وي. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوي او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلي الوتکو ورباندې حمله وکړه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهرلا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عملې په کلکه غندلی دی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه بن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین لپاره د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی اې سره مرسته کړې وه. د موسسې تل له سی آی اې سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15مه ختم شوی. یو آذربایجانی بند شوی ژورنالیست وایي د مرکزی آسیا دا هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. خدیجه اسماعیلوه چې د آزاد اروپا او آزادی راډیو سره همکاري کوله د جمعې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په واستول لیک کې له نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه غوښتي د آذربایجان حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په هیواد کې بشري حقونو له سرغړونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. اسماعیلوه شپږ میاشتې بند تیر کړ او دا مهال د هغو تورونو په اړه محاکمې ته منتظره ده چې د هغې د ملاتړو په وینا د جمهور رئیس الهام علیف په رژیم کې د اداري فساد د رابرسېره کولو په مقصد یې څېړنیز راپورونه برابرول. دغې ژورنالیست له نړیوالې ټولنې غوښتي په جمهور رئیس علیف دې د فشار واچوي چې په آذربایجان کې ټول سیاسي بندیان آزاد کړي. د سوریې پوځ او متحده ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلې دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلې دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شا شوي. د زیاته کړه سوریې د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو ازبک تبعه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې په امریکا کې جنګیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. 29 کلن حقمل زاکروف د بروکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف، دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابویوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 10 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګنا دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران له پوځي او مالی مرستو خبرو. دا موضوع مو د فراله والی څخه هم پوښتلې.
طالب یو کړی د چاغې استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري.
په دې خبرونه کې به د فرا په ارتباط دا هم واوري. په فرا کې په ځینو سیمو کې اداري فساد د ګزند د واکسین مخه نیولې. دا به هم واوري چې په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ د افغانستان د دفاع د وزارت ودانۍ جوړه شوې ده. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي. دا مسله مو له چارواکو سره شریکه کړې او په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو په نوې ټکنالوژي له یوې سمبالې زانګو خبرو و به اورئ چې له عادي زانګو څومره فرق لري. ځینې افغانان او لویدیځ چارواکي وایي چې تهران په پټه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د وسلو چاودیدونکو موادو او پیسو مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې تهران په افغانستان کې د خلکو په جلب و جذب لګیا دی او وسلوال روزي چې د دې هیواد نازک امنیتي حالت ته یې سخت ګواښ پیښ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال صاحب څخه.
په افغانستان کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو د عملیاتو زیاتېدو او له کابل سره د سولې په مذاکرو کې غیر رسمي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې د طالبانو ځینې غړي شای قدرت ته ورسیږي. یو غربي ډیپلومات وال سټریټ ژورنال ته ویلي تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو خبرې ته زړه ښه کړی او په دې ارتباط ډیر اطمینان نسته چې طالبان به کومې خواته ولاړ سي. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې ایرانی چارواکي پر دې مسله له خبرو ډډه کوي. تهران په مکرر ډول په افغانستان کې له طالبانو سره د مالی او پوځي مرستو رپورټونه رد کړي دي. خو یو پخوانی افغان چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې هر کله چې موږ له ایران سره دا خبرې مطرح کړي هغوی رد کړی دی. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو د ایران زیاتیدونکو ملاتړ دا نظر پیدا کړی چې شایي په ټول منځني ختیځ کې د امریکا د حکومت پر کړنلار اغیز وکړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي ډیپلوماټ اید رایس ویلي د ایران سره پر اټومي پروګرام د نړیوالو قدرتو موافقه او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل دا امکان زیاتولی شي چې تهران شایي له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې زیاتې کړي. دا خبره د ازادي راډیو خبریال د فرا لوالی محمد آصف ننګ څخه کړې ده چې آیا ایران په افغانستان کې په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول په فرا کې داسې څه شواهد دوی ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو یا مالی مرستې کوي. ښاغلی ننګ وایي
فرا یو بل حالت کې ده، سیمې تر کنټرول لاندې دي، اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري، او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې توضیح کړي، یا مسله یې نشي کولی هم نشي، ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤول ازادي راډیو ته په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه او ویل چې په دې ارتباط باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې دوی سره په تماس کې سو خو بریالي نه سو. د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه له ایران سره د افغانستان له سرحدي ولایتونو د ازادي راډیو اوریدونکو خلخال ټلیفونونه کوي او په دغه سیمو کې د داسې کسانو د فعالیت خبر ورکوي چې دوی وایي چې غالبا د ایران له خوا ګمارل سوي او په افغانستان کې د وسلوالو د جلب جذب هڅه کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
السلام علیکم آقای ظریف نجف، بنده از ولایت اورزگان از ولی زاب از کجای کور یا دو تا پایگاه درست شده مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي چې له ګیزابه یې ټلیفون کړی و او وایي چې دلته داسې کسان شته چې د ایران لپاره د وسلوالو په جلب او جذب لګیا دي. له طالبانو سره د ایران د مالی او پوځي مرستو مسلې ته یو شمېر امریکایي چارواکي د یوې سیمه ییزې مسلې په سترګه ګوري. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وال سي ژورنال ته ویلي ایران په یمن، سوریه، عراق او لبنان کې د خپل هڅو په دوام په افغانستان کې هم له وسلوالو طالبانو خپل پوځي او مالی ملاتړ زیات کړی دی. امریکایي چارواکي داسې ګڼي چې ایران هلته له میشتو افغان کډوالو څخه استفاده کوي او حتی په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په جنگ کې کار ورڅخه اخلي. ایران په مکرر ډول دغسې رپورټونه ردوي. وال سي ژورنال په افغانستان کې د عبدالله په نوم د طالبانو له یو قومندان سره خبرې کړي چې د ورځپاڼې په حواله ایران یې ملاتړ کوي. د قومندان ویلي چې ډېره موده د ایران په بندرعباس سیمه کې د غیر قانوني کارګر په توګه بندي و. د ویلي چې د ایران د استخباراتو یو سړی وروسته ورغی او د یو هڅاوي چې په افغانستان کې د جنگ لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د قومندان وال سي ژورنال ته ویلي د ایران د استخباراتو د مامور ماته وویل چې په میاشت کې څومره غریبي کوم، بیا راته وویل چې که دوی ته کار وکړم معاش به مې دوه چنده زیات شي. عبدالله د وسلوالو طالبانو په پلیکو کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته د خپل فعالیت په اړه ویلي چې ایران په میاشت کې $1,500 معاش ورکوي. د قومندان همداراز ویلي چې د اړتیا په وخت کې له ایران سره له ایرانه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کوي. د طالب قومندان ورځپاڼې ته ویلي چې وسلې او مهمات له ایران او پاکستان سره پر ګډو سرحدي سیمو ورتیریږي. د زیاته کړي چې وسلوالو ته یې سپک ټوپک، اکې او څلوېښت ټوپک، راکټ ویشتونکي او لاسي بمونه او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل ورکول کیږي. وال ستریت ژورنال د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې ډېر واضح اسناد نشته چې څرګندوي چې ایران داسې ډېر واضح اسناد شته چې څرګندوي چې ایران اوسمهال د وسلوالو د روزنې څلور مرکزونه چلوي. د طالبانو د قومندان هم وال ستریت ژورنال ته ویلي چې د وسلوالو د روزنې دا مرکزونه په تهران، مشهد، کرمان او زاهدان کې دي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څېړونکی امرالله امان ازادي راډیو ته په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ د امکان په اړه وایي
ایران هیڅ وخت هم تعامل از حرف نه دارن و چې امریکا در یک کشور همسایه از یا باشه و عملیات ها را برای پرته و همچنان از لحاظ دیدهای استراتژیکی نظامی اقتصادی هم اینا باید زیر کنترل خود داشته باشند، چون عملا ما میبینیم
شغل یمن وای چی ایران د نسی کولای چی په افغانستان کې چې د دې هواد گاونډای د امریکا د نفوس پراختیا وګوري او غوړي چې په افغانستان کې چاري د دوی تر کنټرول لاندې وي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر سیمه ییز څارونکو هم دغه مسلې ته اشاره کوي او وایي چې په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ ستراتیژي دواړه خلري. د دوی په باور ایران غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا زور کم کړي او په عین حال کې د طالبانو په سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د نفوذ مخنیوي وکړي. یو لوړتبه افغان چارواکی د وال ستریت ژورنال رسپانی ته ویلي په خو به ایران طالبانو ته یوازې پیسې ورکولې، خو اوس وسلې ورکوي او د روزنې پروګرامونه هم چلوي. د افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وال ستریت ژورنال ته ویلي تهران غواړي داعش په طالبانو وځپي. اجمل شبر
بلې فرشتي جلال زی مننه. د وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانې په استناد مو په راپور کې واوریدل چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د فرا په ځینو سیمو کې اداري فساد د پولیو یا ګزرن د واکسین مخه نیولې ده، خو په یوې خبرتیا په سیمو د افغانستان د دفاع د وزارت له نوې ودانۍ خبرو چې د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ودانه شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه دغه راپور چمتو کړی دی چې اسمت څاروان څخه اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده یو سلو شپېته میلیون ډالره لګول شوي دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته څلور دېرش متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځای شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري چاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وای موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پښوا خبري اژانس دفتر مشر وای هغه کسان چې د دې خبري اژانس پر دفتر په حمله کې لاس لري باید جنگي مجرمانو پیژندل شي. د پښوا د اژانس د دفتر مخې ته په جلال آباد کې 13 ورځ 14 وشوه. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ ویلي دی په جلال آباد کې د پښوا خبري اژانس پر دفتر حمله څرګندوي چې خبريالان په افغانستان کې په څومره سن زمونو حالاتو کې کار کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پښواک خبري اژانس پر دفتر د چهارشنبه په ماښام لبه می حمله ورسته. د دې دفتر رئیس دانش کړو خیل ازادي رادیو ته ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید جنگي مجرمین وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ په جلال آباد کې د پښواک خبري اژانس پر دفتر د بمی حمله په اړه ویلي چې دا په افغانستان کې پر سنیو د تهدید ورستي پیښه ده او داسې حمله مخ پر زیاتې دودي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کړو خیل وایي د سنیو پر دفترونو او کارکونکو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. دی وایي دوی په اصل کې نه غواړي د افغانستان خلک له واقعي حالاتو خبر سي، او زه فکر کوم دا پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو یو ډول فشار اچول دي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري او خبریالان به هیڅکله دغه تهدیدونو ته تسلیم نه سي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. که څه هم په دې پیښه کې د پژواک خبري اجانس خبریالانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د امریکا ژغ په دفتر کې چې هلته نږدې موقعیت لري څلور میلمانه ټپیان سوي او د پژواک د دفتر سامان ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله د بیان پر ازادۍ یوه حمله بللې ده. د هیومن رایټس واچ په وینا که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا د سرغړونو د پلټونو کمیسون له منځه یووړ چې د خبریالانو پر وړاندې د غیر قانوني فشار په توګه کارېدی، خو افغان خبریالان اوس هم له ګڼ شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. هیومن رایټس واچ وایي د رسنیو څارونکي ډلې د خبریالانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. ځینې حکومتي چارواکو، ملیشیا ډلو، زورواکو او سختدریزو د نیول کېدو له بیرې پرته له 2002 کال راهیسې خبریالان وژلي او تهدید کړي دي. د رسنیو څارونکي ډلې نای په وینا په یوه سروې کې تر 80% زیاتو برخه اخیستونکو خبریالانو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیان د ازادۍ وضعیت یا د پخوا په څیر دی او یا تر پخوا هم خراب شوی دی.
په فرا کې په وروستیو کې د ګزڼ یا پولیو پېښې زیات شوي دي. ازادي راډیو ته په رارسېدلو معلوماتو کې څرګنده شوې ده چې د فرا په ناامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین هیڅ نه کېږي، او په یو شمېر مسؤولو ولسوالیو کې بیا اداري فساد د دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
د ماشومان لپاره د پولیو ګزڼ واکسین هغه یوازنۍ لار ده چې هر کال په نړۍ کې تر ضرورتونو زیات ماشومان له مرګ ژغوري، خو دلته په افغانستان کې بیا دغه واکسین ته دومره پاملرنه نه کېږي. د پولیو له شره اوس کابو ټوله نړۍ بېغمه شوې، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم ماشومان د پولیو له امله ګواښل کېږي. د پولیو مرض لامل یې ویروس دی چې یوازنۍ د مخنیوي لاره یې واکسین دی. په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې درې د پولیو پېښې پیدا شوې چې دوی په فرا ولایت کې دي او یو بله په هلمند کې ده. د پولیو دوی پېښې په دې وروستیو کې د فرا په ښکلې ولې نامنه ولسوالۍ ګلستان کې پیدا شوې. د ازادۍ راډیو څېړنې دا ښیي چې د پولیو د پیدا کېدو لامل په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروایي ده، ځکه دوی واکسین او تنخوا اخلي چې بیا واکسین ویالو ته اچوي او تنخوا هم خپل جیب ده. د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ډېر لیواله دي تر څو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، خو نه ورته رسېږي. امیرجان هغه د ګلستان ولسوالۍ قومي مشر وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې له څلورو کالو راهیسې واکسین نه دی شوی، که څه هم ډېره برخه یې د دولت په لاس کې ده.
دغه منطقه کې واکسین نه کېږي. دا منطقه د دولت تر تسلط لاندې منطقه ده. 15 کلي هغو کې واکسین کوي، نور هیڅ دغه شي بس واکسین نشته، دې منطقو ته واکسین نه دی راغلی.
دغه په خبره دغه ولسوالۍ په کومو سیمو کې د پولیو پېښې پیدا شوې، خلک یې واکسین غواړي خو هلته نه رسېږي، او که د سیمې کارکوونکي بدل نه شي نو امکان لري چې نورې پېښې هم پکې پیدا شي.
دغه کلی چې دی جوزا غنیمرغ، په جوزا کې هم دغه پولیو پیدا شوی دی او په غنیمرغ کې هم پیدا شوی دی. په دې ځایو کې دا د نه واکسین د اثر څخه دغه مرض پیدا کېږي، او احتمال د دې سل په سل کې ستا چې دا منطقې چې ورته نږدې دي لکه توتو مغلاباتو چراو دا ځایونه په دې کې هم پیدا شي.
د فرا ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ هم دا مني چې د دوی د بېغورۍ له امله په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو پېښې پیدا شوې. دغه په خبره د واکسین مسؤل کسانو هغه سیمې ته واکسین نه دی رسولی چې اوس پکې پولیو پیدا شوې، او په دې هکله له دوی سره سخت چلند کوي.
ملت ناامنی ها و مشکلات و صعب العبور بودن راه ها
په ځینې سیمو کې ناامنی او د لارې خرابوالی د دې سبب ګرځي چې د پولیو واکسین هلته تطبیق نه شي او دغه مرض پیدا شي، ځکه د پولیو ویروس په ګردش کې دی او د پاکستان او یا هم هلمند او کندهار ولایتونو څخه فرا هم اغېزمنه کېږي او دلته لېږدول کېږي. دا مې روغتیا د رئیس په خبره یو بل ستونزه د فرا ولایت د ولسوالۍ د سیمو ناسم ویش دی، ځکه دا کار دې سبب ګرځي چې دوی د ولسوالۍ سیمې سره ګډې کړي، خو د هغه په خبره د ولسوالۍ په یو منظمې نقشې کار پیل کرده ده.
دیجا چون یک سوی تفاهم بین تقسیم منطقه آمده بودن از زیادتر کارکنهای صحیح مسئول.
دلت روخته کارکنون که ملامت دی. زکر در جغرافیه لیست ستونز پیدا شوی و در پولیو واکسین پکی نو تطبیق شوی. تصمیم نرو چه پراتلون که و بوش پر نقشه در فراه ولایت در طور ولسوالوی چه جوره که ترسو بیا لکه در گلستان ولسوالی در جوزا کل چه ولکیجی در بکوا ولسوالی عروند زمر در واکسیناتوران چه پاتی نشی او بیا در پولیو پیش پکی پیدا نشی. لبلی خواب یا پا فراه ولایت که در پولیو واکسین عمومی مسئول عبدالواحد وایدی هم پا دی اکل روختهی کارکون که گرم بولی. داغ پا خبر در ناملی لوجه دیو نشه که ولی در فراه ولایت پا سلور نامن ولسوالوی که در پولیو در واکسین در کمپین چخه پور سار نوکری.
در ولسوالی بکوا، بلابلو، گلستان و خاکسفید داره. یعنی
پا بکوا، گلستان، بلابلو که خاکسفید که زمور در واکسین کمپین پا سمتوگه نتدبیه کیجه. چکه در ناملی لوجه مر حتی بوش پر نظارت نشه که ولی. مر حتی در سمی خلق در واکسیناتوران پا توگه نیولی، او هغه هم په سمه توګه واکسین نه تطبیقوي چې په دې اکله به موږ له سره غور کوو. کله یوې خوا روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې ګرم دي، خو له بلې خوا کورنۍ هم د خپل اولادونو د روغتیا ساتلو لپاره دینی او انساني مسؤلیت لري. مولوي عبدالقادر په فراه ولایت کې یو تن دینی عالم وایي چې کورنۍ دینی مسؤلیت لري چې خپل د اولادونو روغتیایي وضعیت ته پام وکړي.
او یکی از مسائل اونا که بیساب شما در مسائل اگر خوب است که در صحت طفل که خیلی از مقام خوب برخورد است، مسئله واکسین است. وی در اسلام هیچ در از این بحث تردید وجود نداره و خیلی نیک کار است. خوب است که والدین و کلی جامعه دست به دست به هم بده در سه واکسین کوشا باشه.
در نړۍ روغتیایی سازمان په تیل وجه در افغانستان څخه د پولیو یا گذر ناروغی تا 2015 میلادی کال تر پای پوری ورکه کړي. خو په فراه ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروايي دغه اټکل له خنډ سره مخامخ کړی او خلک وایي که په دې اکله جدید تدابیر ونیول شي امکان لري د دې دوو پیښو تر څنګ نورې پیښې هم پیدا شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ایزو پولیسو شکایتونه کړي دي او خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي دي. دا موضوع د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت له یو چارواکي سره فرشتې جلالزی شریکه کړې ده او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالفې ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ییز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ییزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ییز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړې چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د سیمه ییزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په جلب جذب پایل وکړ. د کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي. امریکا د سیمه ییزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی نتیجه شوه، خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول اسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوسمهال د یو سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري.
کار بسیار زیاد صورت گرفته که چگونه
دا مسله د شاغلی عبدالرشید دوستم له لوري دی و وړاندیز په حد کې د خور ډیر کار ورته سوی دی. د دې ولسی ځواک پر جوړښت یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څنګه انتخاب شي لا غور روان دی، او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم، خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي څو له خلکو سره مرسته وکړي. دا وړاندیز د بې امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی، په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په وروستیو کې ښه نه دی. اوس شایي په هر ولایت کې 2-3 سوه کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي، خو د دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو رپورټ کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مسلح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي.
له همدې راپور سره 2:30 بجې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. جانقال کوزای هم سټوډیو ته راغی. له د بوارو چې د لنډو خبرونو یو څه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبي ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپلو 9 افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکي له سره غور کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیل پوز وایي هغه 4 تنه فلسطینی هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې په مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي وو. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. یوه آذربایجاني بندي شوې ژورنالیسته وایي د مرکزی اسیا دا هېواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوې هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي دي. او یو اوزبک تبه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنګیالي استخدامول. دا 5م کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې خبرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو، خو اوس په د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام ته مخه کړو. په دې پروګرام کې د یوې زانګو په اړه تاسو اوریدل شئ. البته مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرامونه راوخلو، یو نړیواله مسله هم لرو. دغه مسله به راوخلو او وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. او نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د اساسو جرګې د پنځشنبې په ورځ هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې ولسمشر اوباما ته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګي صلاحیت ورکول کیږي. دغه اقدام شې چې د امریکا کانګرس د هغې لانجمنې پوښتنې ځواب ته لیوالتیا نه لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې باید څه وشي. تفصیل له فریبا ظاهره.
پینټاګون وړاندې ویلي وو چې متحده ایالات په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې لپاره په هغه واد کې د لا ډیرو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. امریکا له 13 اگست راهیسې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه 2.5 میلیارد ډالر مصرف کړی دی. ولسمشر اوباما د جون پر 15 عراق ته د 1450 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ، سو په هغه واد کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه نیول شوی سیمه بیرته ونیسي. اوباما ویلي چې د دغو نویو سرتیرو لپاره په عراق کې نویو مرکزونو ته هم اړتیا سته. د ولسمشر د دې اقدام په اړه پر انتقادونو سربیره د امریکا د کانګرس غړي 2 زړه دي او لا هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر اقداماتو بحثونه کوي. د پارلمان یو دیموکرات استازي چې د دغه وړاندیز لیکوال دی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نه اعلان سوي جګړې 10 میاشتې تیر سوي دي، خو د امریکا کانګرس تر اوسه خپل د مسؤلیت نه دی ادا کړی چې په دې جګړې کې د امریکایي ځواک کارولو ته قانوني بڼه ورکړي. د زیاتوي په داسې حال کې چې زموږ پیلوټان او ځانګړي ځواکونه ټول له خطر سره مخامخ دي، کانګرس خپل دنده نه ترسره کوي. د جګړې د اعلان یا نه اعلان په اړه د مسؤلیت څخه د کانګرس سرغړونه یو وحشتناکه بیلګه یادیږي. د امریکا حکومت په عراق کې د خپلو سرتیرو د حضور په اړه په وروستیو اقداماتو کې خلاص لاس درلود. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي ویلي په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي سرتیرو په ډیرېدو سره دې ته اړتیا سته چې هلته نور پوځي مرکزونه هم جوړ سي. نوموړي ایټالیا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو چې پنټاګون په پام کې لري د بغداد او تکریت ښارونو ترمنځ پر ستراتیژیک لاره دغه پوځي مرکزونه جوړ کړي. ډیمسي زیاتوي دغه احتمالي جوړیدونکي روزنیز مرکزونه به د تقدم په نوم اوسنۍ هوایي اډې ته ورته وي چې رمادي ته نږدې ده. د پنټاګون د راپور له مخې اوس مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې مصارف په ورځ کې 9 میلیونه ډالر کېږي چې 2/3 برخه یې پر هوایي ځواکونو لګیږي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان غږ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. 240 ډالره بیه پرې ایښې ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکي سپوږمکۍ تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکۍ له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکۍ د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکۍ د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نور سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معرف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د ډرایور یم. دا د کمپاینۍ په ګډون کې موټر خارو ته د اړینې پیسې نه اخلي. یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نه مرکز دی خوشی د خپل اروپایي په جیب کې ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده د دولت هم بېخي په ریشخند جوړ کړل، مسلمانانو تصدیق جوړ کړی دی، مسلمانان یو زده کړل، مسلمانانو نه پیسې خلی دوتی موټر والای پیسې نه ورکوي، هغه دوتی موټر موټروان نه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي، 2000 3000 موټر خر ته ولاړ شي، خالي کار در سر وځي. کتابچه د نه اخلي د کندوز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه کار دی. د خدای په نام.
السلام علیکم. زه ګلستان د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی، مخ په خاطر ګرمچې لپورې پاتې دی. موږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ ریاست ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص شي هغه پاڼې دغه په ودانۍ په ریاست کې بودیجه نه لري. موږ دغه پیغام.
السلام علیکم. زه نورلان مرید اورزګان وینس خبر کوم. موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر منځ مقصد غزدل سره چې دا ډیر کچا دی، او بل پر اورزګان کې دغه نسته ډاکټرانه سره د اورزګان ولګ ډیر سړی دی، او د جلارې سره ډیر مشکل لري. دلم د دولت څخه دا چې دا سړک جوړ کی او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم د هغه خپل وطن مو د ولسوالۍ کومندان دي، ټول یا په زینباور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړي دي. اوس که دې سره ګرمۍ د خدای دې موږ ټوکو کښتنې وهڅول دوی په وطن کې د هغه کارې ولاکه یا ګرمۍ ده، دغسې ګرمۍ ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي، شپه تېرېږي، موږ برق دې کښته کړی دي، دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واحد په څه وخت کښې په واه سوی دي؟ تر دا اوس پورې نه دی کولی د کجکي برق دوی را باندې په واه کړي دي، ګرمۍ هم را باندې
دی، او بل پر اورزګان کې دغه نسته ډاکټرانه سره د اورزګان ولګ ډېر سړی دی، او د جلارې سره ډېر مشکل لري. دلم د دولت څخه دا چې دا سړک جوړ کړي او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم.
امیرجان شاعر یم. زموږ ولایت چې دی ورو نه کار کوي، نه دی میلې ځای لري، ورو نه د منظرې ځای لري. موږ د امیر والي قومندان څخه دغه غوښتنه ده چې د زموږ ولایت نورو ښه سره را برابر کړي، میلې د منظرې ځای د کار ځای سره جوړ کړي، مکتبونه او شفاخانې څه ډاکتران ماکتران سره دغه چې نورې ستونزې بېښه بېلېږي، نور د وخت مه ضایع کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شینوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې، کومې خانداني کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي؟ چې هغه غټ چارواکي چې بعضې په پارلمان کې بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي، هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کې لاس لري، نو څنګه کولی شو چې څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ وسلام مهرباني.
د ازادي راډیو خبریالانې باید ټول چارواکو ورسېږي. زموږ خوا ته د عسکر دي، دا جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي په زرا او جیري بند، ځکه جواري دي نو دا چې بند کړي دا بېخي ډېر حاصلات دي، دا هم موږ ته تاوان دی، هم حکومت ته تاوان دی. د سړک پر غاړه باندې نور هم ځکو دا چې لایي جواري په مخه مو شه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. که چېرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي، نو د سولې څخه مخکې دی پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دي نارینه وي، او د پاکستان څخه دي هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي، دی دې صرف ډیموکراسي ختمه کړي. د دیموکراسي ختمه کې او اسلامي قانون پر افغانستان کې جاری کې او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د دولت خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چې شری قانوني طالب خپل دی ته اړ دی شدای دغه وکي د نور د تاو تری خو سلاس واخی او خپل د مکه خپل په حکومت سره ملګری شه. والسلام.
الو السلام علیکم. د کندهار پنځوي ولسوالۍ نه خبرې کوم. محترم وروره مشر ډاکټر عبدالله اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زبه پسوکه انکام پسوکه هم چې په لاخ دې په چا ولاخ هم خدل سي هیڅ نه لیکلي خدل ته وسه ماغه اکثر روانه ده دلته وسه ماغه په پسوکه کوم نه خلک څنګه ویلي دي چې ما ته ودو غنر پوي د میاشي راکې 2000 یا لک روپي خو نه هغه پوسټه والا دغه روپي ورکی په ټکه اخیستې بس والا دې پوسکارې پوس د 100 روپي اخی عمر سره ډاکټر راځي په غنی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب دې وعده کړي او کاوه کړي وو منګر وایي هیڅ کارم نه وکي نو دا یو هاتره واسي خلک سره خبرې وکي دا خلک راځي دي کنه دي راځي تاسو
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکی تکلیف ورکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو څخه شروع کړی ده مونږ رئیس جمهور څخه وستره ده د ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کې چې نه ځوانان ډیر په مینا او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره.
السلام علیکم درنګانو نه ته شریعت سره سوالی څه خبرې کوم چې د اساس سوالی شاو خو مشره الله نفسه یو د پکو غوړي نه پیدا کیږي نو ورستا وشو غنم لا کده کیږي چې شو کې غوړه پیدا کوي چې درمندار مو وصوله په بازار کې مو شي نو ستلاري په دې زرا اشرفانی سره هم غوړم کلاري له کوي چې په لاندې شو ورځ کې دا غوړي ته خو یې خیلای کې چې نشي له کوي په لبان پیدا من څه پیږي پر مو شو یو شی پیدا کوي غوړي او شی ولار کوم سره لاس پر مو لاري باندې یو د پکو غوړي په لار نه پیدا کیږي بي چې نه ستوي دا مو ستوکو دا موږ کوم څه دا اشرف غني څه چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه تلیفون مو خپل طالبان او کوتي کړی کولې په خپل څه غاسته څه کاينه پر کوم موږ هاي ورکې موږ هاي د دې لپاره ورکې چې پر موږ او دا موږ کې پر طالبان ته موږ ورکې لا نه موږ ونی کړې. السلام علیکم
زه دروازګان د ولایت شیدا ساست ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه راغلي یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ دولت ته دا غوښتنه ده چې مشته دا زموږ لار خلاصه کړي طالبانو لارې بندې کړې دي شاوخوا را باندې ګرځېدلې دي خو دولت هیڅ هم یو سرم نه دی په ګرځولی نو ما چې خالي ولسوالي حکومتداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي بالا خو دا مرمۍ راځي د قمندانۍ په دغه خوله کې مشلې نو دولت دونه کمزورې دی چې هیڅ یو پرمختګ نه شي کولی نو موږ د وژنې مړه کړو یو لیټر تیل نشته چې غنم په وړو کو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی هم په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو ووځو طالبانو ته ورته څه وکړو موږ څه وکړو خو موږ ته یو لاره وشي د دې یو شی په واسه نه دی پره خو موږ ته بیا وایي چې ولاړ شي د طالبانو سره یو ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولی شو. السلام
مردا اله ده د مرجع د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جهاد کان سره د خیر په آزاد یو کله چې هلته یو دغه و سونده و یو دوا په دوا د دغې په برابر باندې یو مالک رحنه سره مولوی څنګه دې په چاته کې ورسوم مردا اله ده اربچان سره مدیر په آزاد یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم وروره. موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات یو وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره کې که موږ دا لوړ څارویو سره ونه درځي نو په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د ښایستې چې بر بېښتې به ګشتره موږ به دا ته مجبوره چې خپل وطن پرېږدو وروره. دلته دا محلي پولیسو د کار بچیان خدای مشترده ظلمونه کوي وروره نوم بازار ته پرېږدي وروره د کورو سم شمسان یو دی وروره چې ګرمه کې نه مېله کوي وروره چې بازار ته ځکه د چا سره راته یا چلن غوټه کړه دا راته کوي وي ته طالب بیا ته چی شي بلم بیا ورور دې هم د یو لک د 5000 د دوه په مقابله کې راولې کړي ورور خپل تنخواګانې لښته ویل دی اوس په مشت دغه جوړې کڅنګ د مخ خپل نسینان خپل د غریب ماشومان د ساتنګ نه دې مشت په پیسې هغه مګل وسره چا د استفاده خوښ دی چې دا په مور مینه کې اسانه راولې یا دا بدل کې ورور خپل دې ارته حساب کړی چې زاره نو سره کیږي او بل دا مخ خپل تنخواګې چې دې مخ خپل تنخواګې وځه د درمندانو د غنمو وخت دی دا غټ د میوند ولسوالۍ څخه دا غټ راټولونه راغلي خاص مو په کورو په اصلي کې مشلي ورور غنه مشانه پاتره وسته د پښینانو کې مشلي ورور ولاګه شکل د مدو وطن په شتوي دي نه کې اړونه راغلي ورور دا حالات دي قامه خاطر لرنه و کې کنه اوس وې سره مو د مشکلات سره مخامخ دي دا اوس پر مخ ته شروع دي ورور به کوم د طالب په نامه ګرې یو ته طالب دې کجنه کې زړه ته شو یا نه کې دې د چاته یو نه اسلام دي خامخ به سره یو شي تاسو د زابه د سره یا جزاره سره ولنا سره د پچ په لخواله مو ته دی نو موږ دا د جزیره رادیو څو تاسو ته سلامونه کوي درنه سره وایي موږ دا پیغام خامخا خو کې په سیټ ټول مسلمانان سلامونه وایي وسلام
الو السلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکان خبره کوم د زدار وکيان مور څه پښې غواړي په کور باندې کور جوړي غواړي موږ دا کی دا کړل او څه په نیته ورسېږي موږ ډېر دی په ځای
السلام علیکم زه د اورګان د ولایت د ګزاو د اولسوالۍ څخه تاسره فاطمه اسلم زه د نور مقامات څخه د حتانی درې تاسو خو دا خواهش کوم چې موږ اولسوالۍ ته موږ شفخانه ته شوشه د واګ راځي ورسره د شفخانه څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور خو کې او فدرمنتونو کې کتي موږ د حتانی درې تاسو خو دا خواهش کوم چې دا په کلک باندې مانو چې او دې دا مانو چې نو ډیر مننه له خوې فرمان
زه یا محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا اله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت اوس هیڅ بررسی نه کوي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټول دولت صدا یو ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي والسلام تاسو ورور یار محمد زابلی
ازاده ټول کارکون غوښمه ده مننه سلام منور چې د پاتو ما سره سلام پیغام لري دا د روشن شرکت لوړو مقامات ما وځول چې دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دا غنې ما ونې مصرف دې پر اول د کبن دی ونې وړي بیا پر دوه مونږه کبن دی نو ونې کټي 12 ورځې دا یو ونې مصرف دې نو دا کوم څه ګټل نه کړی چې دا یې تا کتن ځا ونې کې پر د کبن یې څه لوړ ونې کې دا به دا څنګه دا سپاره کې چې ما ونې مصرف په دې کبن دی دا اول د کټ دی ونې وړي بیا پر دوه مونږه دی نو ونې کټي ورسته بار بیا یو غونې کټي خوراغه یو غونې چې سمو درې دې پنځه غونې ودرې چې خلک څه مصرف کان سي د لاس فرض مرته خپل لاس غونې کټي بیا دونی غونې کټي بیا څلور غونې کټي نو زما دا پیسې د نور کماسو د روشن مخجرات څخه دا आवाज ورسې زادې درې دې د لاس سره نن دا به دې سي دا موږ سره پیسې لري دا د کینیا مسجد د مکتب لاس کې او کني موږ دا ګسر بندو دې سي مونږ چې ورجه غو استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځ دې سي ټول دې سي کار اخلي هغه چې دې ترګور د څه به کم د پاله نه نیمه غونې مصرف کړي د دې نه نیمه غونې او پلاکټي دې غونې بیا کټي ورسره دې بیا یو غونې باندې کټي یو کار شروع اچي لاس کې په لږه سکه کې نه پسی دا کوم څه نه کوي مو ته دا ټګړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسېږي دې سلام علیکم محمد عمر د نیمه
شول وسلې سره موږ د رئیس جمهور صدا غوښتنه د موږ پولیسوالي خصوصان د نیش پولیسوالي کې د بازارۍ په اړه کې قانون دی سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیسوالي چې موږ د خصوصان د فیروز الدین فیروز د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ د پولیسوالي خصوصان موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصان د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر اختیار د وزیر د خپل صالح کې د بازارۍ کارونه پر مخ کې سي سلام علیکم
السلام علیکم زه شوامت د باریداد ما درځي د روزګان ولایت د ګزاو د لساري د چونې د کلی وسودن کې صدا خواهش کوم د سجامې درې څه چې مول په خانو سره چې دا وایي راځي مستمر راځي په خپل درمکنو کې فلوري
نو باید د شیطانې رس د دې مخنیوی وکړي ژر تر ژره. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، زه د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغار ولسوالۍ چې اوشرونه ټولې نور ظلم کوي، چې دا د حکومت د خوا دا اوشر ټولېږي او که دې خپله ټولې او دا دغه کوي، دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامات ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه سیګارانو ته بي چې پاکستان څخه دا د کیفیته شان واردوي، سګریټ دي که وریجي که غوریجي هر څه سره واردوي. دا ټول داسې د کیفیته شان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي، او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوسه نه ده چې دوی په دې باندې پابندي نه لري چې دا د کیفیته شان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم، زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټولو څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. موږ د نوي والي نه هیله کوو چې دا په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي، او دوی کله چې موټر هم وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي، چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ نه جان وختي. موږ د اشرف غني نه او د نوی والي چې دی د نه هیله کوو چې ډېر غم وخوري او دغه بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو، زه عبدالباقي د هلمند د شرګاه څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کور تقریبا افغانۍ ما پر تاوي که د لمبرې و اویز ما اخیستې و. بیا ښاروال د هلمند ښاروال پازل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاغ شوي دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي، زما کور یې تخریب کړی دي، اسناد یې زما په کور کښې پراته دي، اولینه اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد ورکړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی دي. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې، ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما ناره نه اوري، وایي زموږ په وسه نه ده، وادین نشته، پلانکۍ نشته، بیسانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم سوی دی. زما موضوع و ناره د اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کښې دغه نه اندازه ظلم سوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک و د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کښې ښکېل دي، ټول غله دي، ظالمان دي چې غلاوې کړي دي، ځمکې غصب کړي دي، بنګونه یې چور کړي دي، نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خند جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي، یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسېږي، دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځوي. نو وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو تاته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.